لاس پجیشو احمد شبریم در ازادی را دو دادی سات در خبرونی در اوریدون که هر کلی کوم پا تخنیک برخه که خادر جرالو فرسرم رستن دوی دی. پا کابل شرکنن توغندی لگی دلی دی در خبرون و روست پا دیاره معلومات در کوم. دا سینه تایید شوي راپورونه خپره شوي دي چې د افغان سولې خبرې نږدې درې اونۍ ځنډېدلې دي. ناټو افغان پوځیانو ته په سلګونو ټنه دوا ورکوي او د امریکا متحد ایالتونو سترې محکمې د دغه هیواد د څلورو ایالتونو د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه رد کړه. د خبرونو تفصیل. د یو شمېر راپورونو له مخې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې خبرې د شلو ورځو په مخه ځنډېدلې دي او مرکچي ټیمونه په رخصتۍ تللې دي. په خبرو کې د شل ورځنۍ دمی راتلو مسله هم د افغان دولت د مرکچي ټیم یو غړي او هم د ملي مصالحې دالی شورا یو غړي ازادي راډیو ته تایید کړې ده. دغو دواړو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی نوم د موضوع د حساسیت په خاطر وانخیستل شي. افغان دولت او طالبانو تر اوسه رسما د دې ځنډ خبر نه دی تایید کړی. د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو له پیله تر ننه درې میاشتې ووتلې. دوی د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې خبرې پیل کړې او په دریو میاشتو کې له ډېرو تاویل ماویل وروسته ایله د خبرو په اجنډا سلا وکړه. ناټو افغان پوځیانو ته د سلګونو ټنو درملو د مرستې خبر ورکړ. د ناټو د اعلامیې له مخې چې پرون خپره شوه دا مرستې به د ناروغیو پر مهال او هم په ویروسونو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو وړتیاوې زیاتې کړې. د ناټو د تدارکاتو او ملاتړ ادارې ویلي دي چې لومړنۍ مرستې په څو ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته رسېدلې او نورې مرستې به دا میاشت هم روانې وي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دسمبر په لومړیو کې د غوث ملاتړ د ماموریت د پیاوړي هوټ او ملاتړ ډاډ ورکړی و. د ناټو د تدارکاتو د ادارې په اعلامیه کې راغلی دي چې تر 2024 کال پورې د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته د مرژوبلې د رسېدو په تړاو د طالبانو ادعا بې اساسه بللې ده. ډګروال سونیلا ګټ جمعه ماښام په خپل ټویټر لیکلی چې برید د پنجشنبې په ورځ د افغان ځواکونو د دفاع لپاره شوی دی. هغه زیاته کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو د دفاع په نیت د بریدونو هر ډول ځواب د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو له هوکړې سره په ټکر کې نه دی. له دې مخکې د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې وه چې په ژړۍ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لس ملکان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحد ایالتونو د درملو او خوړو ادارې FDA موافقه وکړه چې د فایزر بیون ټیک شرکتونو د کورونا ویروس له واکسین څخه په بیړني حالت کې استفاده وشي. له دې سره دې تلار هواره شوه چې په څو ورځو کې له دې واکسین څخه په متحد ایالتونو کې ګټه واخیستل شي. د FDA ادارې تر اعلان وروسته ولسمشر ټرمپ په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې خوندي او اغیزمن واکسین یې په نهو میاشتو کې جوړ کړ او دا په تاریخ کې یوه لویه ساینسي بریا ده. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا له امله د وژل شویو کسانو شمیر 300,000 ته نږدې شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ډونالد ټرمپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل شوي وو چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایډن ګټلې دي لغوه شي. ستر محکمې پرون څرګنده کړه چې دا قانوني مصلحت نه دی چې تکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. د څلورو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکانسن مخکې له ستر محکمې غوښتي وو چې دا قضیه رد کړي. د نږدې شلو نورو ایالتونو لوی څارنوالانو هم له ستر محکمې ورته غوښتنه کړې وه. ایران او ترکیې په تهران او انقره کې د یو بل سفیران احضار کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیب زاده د جمعې پر ورځ ویل چې د ترکیې سفیر دریا اورس احضار شوی او د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د یو شیر د لوستو په باب د ایران اعتراض ور اورولی دی. اردوغان پنجشنبه آذربایجان ته په سفر کې د آراس سین په اړه یو شیر ووایه. په دې شیر کې د آذربایجان یو سیمه یاده شوه چې په 19مه پیړۍ کې د روسیه او ایران ترمنځ ویشل شوې وه اخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم د ایران سفیر محمد فراسمند احضار کړی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د وروستي ټویټ په اړه اعتراض کړی دی. ظریف د اردوغان شیر د آذربایجان په چارو کې لاسوهنه یاده کړې وه. د انادولیا د خبري اژانس راپور له مخې ترکی چارواکو ویلي که ایرانی چارواکو کوم شکایت درلود شبه وای چې له خپلو رسمي شبکو یې خپور کړی وای. ترکیه او ایران په سیمه کې د آذربایجان له اصلي ملاتړو یادی شي او دواړو له ارمنستان سره په جګړه کې د آذربایجان ننګه وکړه. او روسي خبر دا چې د لبنان په اړه د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې ځانګړې جزایی محکمې رفیق حریری د وژنې په خاطر د حزب الله ډلې یو مخکښ غړی په 15 ځله هم مهاله بند محکوم کړ. محکمې پرون د سلیم عیاش په اړه خپل غیابي حکم صادر کړ او هغه د تروریستي عمل د ترسره کولو په خاطر په عمری بند محکوم کړ. د لبنان پخوانی صدر اعظم رفیق حریری د 2015 کال د فبروري په 14 په بیروت ښار کې د یوې بمې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو او تاسو ته سندرې خبرې کړو، د ورځې مهم موضوعات راخلو. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت خبر ورکړ چې پر کابل د توغندیو برید شوی دی. درې اونۍ مخکې له دوو موټرو د کابل پر ښار توغندي وشتل شوي وو چې د چارواکو په وینا لس تنه یې وژلي وو او 50 تنه یې ټپیان کړي وو. د نننیو توغندیو په اړه له کابل نور جزئیات له خاطر پردیس نه اخلو. پردیس صاحب، تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن شنبه سهار د کابل په یو شمیر برخو کې لس توغندي لګیدلې دي. دغه وزارت بیان طارق قاریان رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دا راکټونه خیرخانی لبجر له سیمې له یو سراچ ډول موټر څخه توغول شوی دي. چې درې راکټونه د هوایی ډګر شاوخوا 15 د نهمې ناحیې هوا پیژندنې سیمه کې، یو راکټ د نهمې ناحیې زناباد په سیمه کې او یو راکټ د 15 ناحیې د مربوطاتو خواجرواش په سیمه کې لګیدلې دي. د ښاغلي آریان په خبره په دغه پیښه کې یو تن په خواجرواش سیمه کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. له دې وړاندې هم درې اونۍ وړاندې په کابل کې 14 راکټونه لګیدلي وو چې هغه مهال د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې په دغه راکټونو کې 10 کسه مړه او 50 نور ټپیان شوي دي. دغه راکټونه درې اونۍ وړاندې هم د کابل شمالي سیمې د کابل ښار خواته توغول شوي وو. لا تر اوسه د تازه راکټي بریدونو مسؤلیت کمی وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی. بلشي برسب
پردیس صاحب، د مالی زیانونو په اړه تر اوسه پورې د کورنیو چارو وزارت څه نه دی ویلي؟
مونږه له سهار رئیس هڅه کوو چې د دغه پیښې د څرنګوالي په تړاو باندې له کورنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړو، خو دوی یوازې په همغه جزئیاتو باندې اکتفا کوي او وایي چې نور جزئیات به وروسته وړاندې شي. خو په سیمه کې عیني شاهدانو چې په خواله رسنیو کې ځینې غږونه خپاره شوي دي، ځینې ویډیوګانې خپاره شوي دي، په ځینو ودانیو باندې راکټونه لګیدلي، په ځینو موټرونو باندې همدغه توغندي لګیدلې دي، خو لا تر اوسه په دې تړاو باندې کره شمیر نه دی معلوم چې یا هغه کره ارقام نشته چې څومره مالي تلفات په دغه راکټي بریدونو کې اوښتي دي.
او تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت منلی؟
لا تر اوسه خو د دې بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، ولې له دې وړاندې درې ورې وړاندې چې کوم توغندي په کابل ښار لګیدلی وو، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د هغه مسؤلیت پر طالبانو واچوه چې طالبانو بیا خپل لاس لرل په هغه راکټي بریدونو کې رد کړي وو. خو لا تر اوسه د نن ورځې د بریدونو په تړاو باندې کوم وسله والې ډلې د دغه راکټي بریدونو مسؤلیت نه دی منلی.
خاطر پردیس، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کابل چاپ پرسپانو په نننیو غنو کې تر ډیره د خبريالانو هدفي وشنو باندې لیکنی او تبصرې خبري کړې دي. دغه ورسپانو ته ناجسه په کتنه کوي.
بیسا ورسپانی په دې ورستیو کې د خبریالانو هدفي وشنو زیاتېدو او د ملینو د نیولو په تړاو سرلیکنه خبره کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې کابل ولایتونو کې د خبریالانو، سیاسي فعالانو، د فکر خاوندانو او علماو هدفي وشنو ته اشاره شوې راغلي چې دغه لړۍ له څو کلونو راهیسې پیل شوې او له افغانانو یې ډېر ښه قدرونه اخیستي دي. لیکوال لیکلي اوس چې افغانستان د سولې پروسې له پیل کېدو سره د خپل برخلیک ټاکلو په پړاو کې دی. د داسې هدفي وژنو زیاتېدل په تیره چې یا یې مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي او یا د داعش له مبهم ادرس څخه یې پړه منل کېږي، زموږ د راتلونکي په هکله زیاتې پوښتنې ذهن ته راولاړوي. ویسا ورځپاڼې پر خلکو غږ کړی چې د خبریالانو، سیاسي او مدني فعالانو او دیني علماو هدفي وژنې جدي ونیسي او پوښتنه یې وکړي چې کنه نو د ورځپاڼې په باور په دې برخه کې غفلت په نه جبرانیدونکي عواقب ولري. هشت صبح ورځپاڼې هم خپل سرمقاله کې د خبریالانو وژنو د مخنیوي موضوع ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي چې په دې وروستیو کې د خبریالانو د وژلو نوې څپه پیل شوې چې د رسنیو د کارکوونکو په منځ کې یو ډول وحشت خپور کړی. ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د حکومت یو شعار د بیان ازادۍ، خوندیتوب او د رسنیو پیاوړتیا ده، خو په وینا یې په عمل کې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. ورځپاڼې پر حکومت هم غږ کړی چې که د دغو هدفي وژنو مخه ونه نیسي، لرې نه ده چې د بیان ازادۍ دغه څو کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د ایران او افغانستان د نښلولو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په پام کې ده چې دغه پټلۍ له هرات تر مزار وغځول شي او له هغه ځایه بیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له نورې نړۍ سره وصل شي. هیواد لیکلی چې دغه لاره به په اسانۍ سره د افغانستان توکي لومړی ایران او بیا له ایرانه ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته په لنډه، ارزانه او اسانه لاره ورسول شي. د ورځپاڼې په وینا دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ایران، سیمې او نړۍ لپاره مهم اقتصادي پرمختګ دی.
نن د دسمبر دولسمه ټولو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، په دې اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نوي په سلو کې افغانان له دوه ساعته پلې تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسوي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو شمیر 3500 ته لوړ شوی دی. رحمت الله افغان له کابله راپور لري.
د دسمبر 12 ټولو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوالې ورځ داسې مهال منځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکو پوښتلي دي.
مطلادی د مرکز ترنکوټ سیدونکو تن کوچنی دی، ډاکټران لږ یا کم ډاکټران شته، کم دغه دی، خلک ډیر دی، ولس ډیر دی، دوی خدمات نشي ورته وړاندې کولای. او بیا د دوای او د کم شان شي د ضرورت سامانونه د بیخي بالکل ستنه.
احسان يم له پکتیا نه. پکتیا کې د صحي خدماتو کیفیت او هغه اندازې چې باید وای بیخي ټیټه ده، کمه ده. مرکز کې اکثره وخت ډاکټران نه وي، د دوایانو کم بوتي.
انوم اکرام الله د ننګرهار ولایت یو تنوسیدونکی. دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه کم او نفوس زیات دی. همدغه ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درمل نشتون هم یو ستونزه ده. همدارنګه د ښځینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډیره جدي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي چې 90% افغانان له دو ساعتو پلی تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور په وروستیو شلو کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه د قناعت وړ ګڼي او وایي په دې موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 مرکزونو څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کارکوونکو کې د طبابت اخلاص دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي وو چې اوس